द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده د جمعې ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د مخسن 8 بجې په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې دروازې 12 بجې سوی دی د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې زم تاسو قربنا کلثوم کاخړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغلاست ویو اول درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
نن د پاکستان کړکیچن صوبا بلوچستان کوټه خار کې وسلوالو د ملیشه ځواکونو درې کسان وژلي دي او قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې ځان وژونکي حمله ناکامه کړې شوې ده یو ځای خبريال وای
په انتهایی زیاته سکیورټی سخت ده او دې لکه کې کوم مارکیټونه دي هغه ټول بند دي هغه نه علاوه پولا تړل شوې ده
پاکستان کې د انساني پښتورکو غیر قانوني تجارت ختمولو لپاره پارلیمان ته وړاندې شوی یو قانون په دغه کار کې ککړو ډاکټرانو باندې د 50 کروڑ روپو جرمانه او په ډاکټرۍ د ټول عمر بندیز سفارش کوي د پارلیمان غړي بابر نواز وایي پاکستان د دغه ناولې کاروبار مرکز جوړ شوی
جس هاسپټل مې پکړا گیا وو هاسپټل کار سرکار میں ضبط کیا جائے گا اس کے مالکان پہ ڈاکٹروں پہ 5 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا جائے گا جو ڈاکٹر ہے وہ فار ایور کے لیے بین کر دیا جائے گا
د خیبر پختونخوا شخصی یونیورسٹو پر مرکزی حکومت تور لگولے دے چې دوی تا د بهر ملکونو اعلی تعلیمی ادارو سره په ګډه کار کولو اجازت نه ورکوي
دا نو سی لاور د پاره نشته دا نو سی کراچۍ اسلام آباد د پنداولی زمان د پاره نو سی دا
اول د خبرونو تفصیل
د پاکستان قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې په یو ځان مرګي حمله کې د ملیشه ځواکونو یو عسکر وجل شوی او یو عام تنجوبل شوی دی زی چارواکي ویلي چاودنه هغه وخت وشوه کله چې په پاک افغان خرلاچی گیټ د افغانستان د اړخنا یو ځان مرګي تن د داخليدو کوشش وکړو او ملیشه ځواکونو د هغه مخه نیولو هڅه وکړه امنیتی سرچینو ویلي په سیمه کې د غزان مرګي حمله په یو داسې وخت باندې شوی ده چې هم په دغه ځای کې د کورمی ایجنسی اړخته د دریو کلو په امام باړو کې د محرم په حق له ماتمی جلوسونه روان وو او د ځانمرګي ممکنه هدف د دغه امام باړې دننه حمله کېدای شي جماعت الاحرار تونر وډلې د حملې زمواري په غاړه اخیستې ده اخواته بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د ملیشي درې عسکر وجلې شوې دي جماعت الاحرار ډلې د دغه حملې زمواري هم په غاړه اخیستې ده ریپورت په د کوټه نادری ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي
چارواکی وی پیشه د کوټ شار پر سبزل سړک باندې عبد الله جان چوک سره نږدې هغه مهال رامنځته سوله کله چې ناصرګند وسلوال پر موټرسایکلو باندې سپارو د ملیشه کوو پر عسکرو باندې ناڅاپه ډزې وکړې د چاودنی پر ځای باندې د کوټ د پولیسو ډی آی جی عبد الرزاق چیما وویل
تین مسلح ایف سی کے جو جوان ہیں وہ پیدل گشت کر رہے تھے اور یہ سر پل سے اس طرف سپینی روڈ کی طرف جا رہے تھے ان کے اوپر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ہے
دا د ایف سی درے په وسله سنبال ځوانانو چې د پښو غزمې کولې لسر په لزخه د سپینی سړک په لوري باندې روان وو پر دوی باندې موټرسایکل سپرو کسان دځي وکړي د پولیسو ډی آی جی عبد الرزاق چې موویل چې عیني شیطان دلته نسته دغه دکاندارانو ټوله دکانونه تړلې دي دوی تللې دي خو له دغه ځای څخه ولسته نږدې د مرمیو خالی کارتوس دوی ترلاسه کړي دي حمید سمسور وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون کوټا
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د پاکستان قومي اسمبلی قائم کمیټې غونډې کې د بحث په وخت د پارلیمان غړو ویل دي پاکستان دا وخت په نړۍ کې د پښتورکو غیر قانونا کاروبار کولو مرکز جوړ شوی او د دې کار د سارنې لپاره د حکومت د سارنې قومي اداره نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس په دغه غیر قانونا کاروبار سترګې پټې کړې د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي بابر نواز ویل دي د موسره قانون د نشټوالي له وجې د پښتورکو کاروبار ډیر زیات شوی دی خو وس حکومت د یو داسې قانون راوستو فیصله کړې ده چې پکې به په دغه کې ککړو ډاکټرانو باندې 50 کروڑ روپۍ جرمانه او ور باندې به ټول عمر بندیز لګول کیږي
د خیبر پختونخوا اته شخصي یونیورسيټو په مرکزی حکومت تور لګولې دی چې دوی ته د بهر ملکونو اعلی تعلیمی ادارو سره په شریکه کار کولو اجازه نه ورکوي. د شخصي یونیورسيټو وایس چانسلرانو په خبر کې یو خبري کانفرنس ته بیلی داخله وزارت د بهر ملکونو پروفیسورانو ته د دوی یونیورسيټو ته دراتک او همکارۍ اجازه نه ورکوي. دوی د هیبات اعلی تعلیم لپاره جوړ کمیشن باندې هم د امتیازي چلن تور لګولې دی او ویلی هایر اډوكيشن کمیشن د تعلیمي معیار په فهرست یا رینکینګ کې د دوی یونیورسيټو ته مناسب ځای نه ورکوي چې لوږی دوی د تعلیمي فندونو یا مرستو د کمی سره مخ دي.
د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل دي د هند سره د هیڅ قسم غیر رسمي اړیکې نه لري او دا وخت له هند سره یوازې هغه اړیکې موجود دي کوم چې د دواړو هوادونو په خوشا جوړ شوې دي. په دې حق لا تفصيلات راکړي زموږ همکار رابعه پیر.
د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د هندستان سره په پټه یا ټریکټو سفارتخانه نه دروانه ویلي چې د غشن رابطه د دواړو هیوادونو د هلو تر مخه کې شي. خو د هندستان د هغه فشار په اړه چې پر پاکستان باندې د مولانا مسعود اظهر او حافظ سعید د نیوړو او د جیش محمد او لشکر طیبه باندې بندیزونو په اړه چول کیږي، سرتاج عزیز ویل
سنکشن کے تحت ہم نے پابندیاں ان پہ ٹائٹن کی ہوئی ہیں، ان کی جو فنڈنگ کے سورسز ان کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، لیکن مسعود اظہر کے خلاف ابھی تک کوئی ایسی اگر یہ ہمیں کوئی ایویڈنس دیں گے تو پھر ہم ایف آئی آر تو موجود ہے لیکن ان کے نام کی تو نہیں ہے.
ملګرو ملتونو د بندیزونو تر مخه پر دوی بندیز او فنڈونو څارنه کیږي. خو کچری د مسعود اظہر په ضد دوی څه ثبوتونه ورکړي نو په عملیات کولای شي. بل پلو ته په اسلام آباد کې ونیزه خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د ډان ورځپاڼې خبریال سره لال میډا خبره د هغه فکر وګرځوو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د شنبې په ورځ په سویټزرلند کې د امریکا، روس او منځنی ختیځ د سفارتکارانو ترمنځ کېدونکي ملاقاتونه او پر شام کې د ډزبندۍ د هیلو ترڅنګ د شام د سارني یوه ډله وایي برای ټوله شپه تر سهاره د روس جنگي بیړۍ او د شام الوتکو په الیپو ښار هوایي بریدونه کړي. د شام سارنه کوونکي د بشري حقونو ډله وایي سیمه کې په لسګونو هوایي بریدونه سوي او نښتې هم سوي، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې څه شمېرې مخې ته نه دي راغلي او دوی په دې اړه لګیا دي شمېرې راټولوي. او اخوا د موسل سیمه د داعش له قبضې خلاصولو لپاره د عراقي ځواکونو لخوا د اخري عملی زوړاندې نږدې 12,000 عام خلک هڅه کوي چې سیمه پریږدي، خو ورسره دا ویره هم زیاته سوي چې په عام خلکو کې د داعش وسلوال هم تشدید شي. امریکایي او عراقي چارواکي د عام خلکو لپاره د سارني لاندې محفوظه لارو باندې خبرې کوي او امدادي ادارې بیا وایي عراقي چارواکي اراده لري چې عام خلک او داعش د سیمه څخه نه ووزي.
د کولمبیا صدر خوان مینول سانټوز ویلی په ملک کې د ناکامه امن تړون بیا تازه کولو په امید د مارکس پلو یا غی ډلې سره د ټزبندې تړون غځولو باندې راضي شوه دی. د کولمبیا حکومت او د کولمبیا انقلابي وسلبال یا غځواکونو یا فارک ترمنځ شوه د ټزبندې تړون د اکتوبر په اخره کې ختمېدو، خو دا به اوس د روان کال پورې غځول کېږي. سانټوز په ټلویزیون وینا کې ویلي هغه د دسمبر 1 نیټې پورې د ټزبندې تړون غځولو فیصله کړې ده. د ډزبندۍ غځولو اعلان په داسې وخت شوی دی چې مینول سانټوز د زیارت پر اسپو بګوټا ښار کې د مظاهره چانو سره لیدلی دي، چا چې په ریفرنډم کې د یاغي ځواکونو سره د تړون ردولو د ووټ په وجود د حکومت نه د امن لبزنامې غوښتنه کوله.
د نایجیریا چارواکي وایي د تندروه اسلامي ډلې بوکو حرام د ولکې ز ازادي کړل سوي د سکول یو وست انجنو سره د هواد نائب صدر یمی سن باجو ملاقات کړي. د نایجیریا نائب صدر وایي یو وست ماشومان انجنې د بوکو حرام سلور وسلوالو په بدل کې رخلاصي کړي.
او د تایلند ملشبي بچا بومي بول ادول یادې جنازه په بنکاک خار کې د بچا محل تر رسولې شوې ده. په دغه جنازه کې پزرګونو خلک برخه اخلي او بچا ته د اخیریت پر زمونه وړاندې کوي. اته اتیا کلن بومي بول د سو کلونو راهسي د صحت ته یو شمیر مسلو سره مخ وو. او د امریکای لومړی میرمن میشل اوباما د ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانل ترامپ له خوا د خزو په اړه بیناګانو باندې سخت مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي د ډانل ترامپ د خزو په اړه بدی خبري د صدارتي انتخاباتو په وخت په اسانه نشي رد کېده.
د امریکا فلوریدا ریاست چارواکي وایي دوی د میامی په یو سیمه کې هغه ماشی موندلې د کمله وجسي په انسانانو کې زیکا وایرس خوريږي. د فلوریدا گورنر ریکس کارت د پنځشنبه په ورځ ویلي دغه کلی د زیارت د زیکا وایرس دوی شوزي او درې سړي متاثر شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو او په خبرونه کې به وس تاسو ته معلومات درکوو. د لوبو په حق له زموږ همکار محمد اکرام زبو پښتو سی په لوبو کې دا وخت س تازه صورتحال روان دی.
ډیر مننه کوم کاکړ. اول ورته د لوبو د کرکټ حال وړاندې کوو. د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ چې کومه لوبه روانه ده په یونایټیډ یو اے ای کې یا متحده عرب امارات کې، دا د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ دویمه ورځ ده. پاکستان په کریز باندې ولاړ دی. تر اوسه پورې یې دوه لوبغاړي آؤټ شوي دي. 427 رنزونه پاکستان جوړ کړي دي. اظهر علي په 243 رنزونو باندې هغه ناټ آؤټ ولاړ دی. او ورسره بابر اعظم شپږ څلوېښت رنزونه جوړ کړي دي. پاکستان ډېر ښه روان دی. که وګورو د پاکستان اولنی لوبغاړی سمی اسلم نوي رنزونه جوړ کړي وو. او اظهر علي چې هم اوپنر دی تر اوسه پورې لا ولاړ دی. اسد شفیق 68 رنزونه جوړ کړي دي، هغه آؤټ شوی دی. او بابر اعظم دا وخت په کریز باندې ولاړ دی. دا اول ځل دی چې پاکستان ڈے اینڈ نائٹ میچ کی برخہ اخلی. ڈے اینڈ نائٹ میچ تھے خود ٹیسٹ تھے اول دل ددی وجنا وڑان دی ون ڈے میچ نا ڈیر دا ڈے اینڈ نائٹ کی خود ٹیسٹ میچ نو کی پاکستان برخہ نہ داغس تھے. او دا پاکستان دا اول دل دے چپ دا سی ٹیسٹ میچ کی برخہ اخلی چپ کی گلابی بال باندھی لو بکی گی. نو وقت وقت پانے بمنگا تاسو دا دے حال نہ ہم خبر ہو. او راجو دا پاکستان دا فٹ بال دا ٹیم اسٹرائکر هغه چې د ګول په خوا کې ولاړ وي، د مخالف ټیم شاه لیلا بلوچ دا په کراچۍ کې پرون د موټر په یو حادثه کې مړ شوی ده. د هغې موټر چې په فیس ایټ د کراچۍ په فیس ایټ ډیفنس کې دغه پیښه رامنځته شوې ده. خو پلټنه کوونکي اوس د دې پلټنې هم کوي چې ولې د هغې په کورولا موټر کې ایئر بیگ نه دی کولاو شوی. په پاکستان کې اکثر په موټرو کې ایئر بیگ ډېر زیاتې کمی وي، او چې ډېر قیمتي ګاډي وي په هغې کې ایئر بیگ وي. خو ان تر دې چې پاکستان کې کورولا یو ښه موټر ګڼل کېږي، په هغې کې هم ایئر بیگ نه وي. په غربي نړۍ کې څومره که امریکا ده که نور د یورپ ملکونه دي، په هغې کې دا لازمي وي چې په موټر کې به ایئر بیگ وي. او یو ایئر بیگ نه بلکې په یو موټر کې خوشا اته او لس ایئر بیگ وي، چې کم وخت کې هم د موټر حادثه کیږي هغه ایئر بیگ کولابیږي. او تر ډیر حد پورې یو انسان ژوند هغه بچ کولی شو. پاکستان کې تر اوسه پورې دا لازمي هم نه ده چې په موټر کې دی خامخا ایئر بیگ وي. نو دغه د لوبو د خبرونو او د فوټبال دغه یو غمجنه پیښه چې د پاکستان د فوټبال د ټیم یو سټرایکر یا هغه د لوبغال د فوټبال لوبغاړی چې د ګول کولو په ځای کې د مخالف ټیم ولاړوي، هغه خپل ژوند د لاسه پکې ورکړی دی.
ډیر مننه.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري. او اوس راځو نن چې کومې دوه پیښې شبې دي، د بلوچستان د سرخار کھٹی د پیخ حالتا صوبہ دو چپو یو حملہ کی د ملیشز با کنو درے اسکر وجلے شیوی دی د پیخ دمواری جماعت الاحرار تو دنو وڈلی پکاڑا اخسرا او د دے ترسنگ د پاکستان قبائلی سیمی کرم ایجنسی کی ہم یو زان مرگی حملہ کی د ملیشز با کنو یو اسکر وجلے شیوی دی او یو عام تنجبل شیوی دی چرواکی وای چی د دی ممکنہ هدف تو کرم ایجنسی پ درو کلو کی امام باڑے بھی حل تک د محرم ماتمی جلوسو نروانو دغه حملې د مرحوم جماعت الاحرار تن ربډل په غاړه اخسره د کرم ایجنسی د پیخنور حال د سیمینار د ریډیو خبريال ابراهيم شنباري راکبي
د کرم ایجنسی سرخار پړچنا کې د ځای پولیټیکل تنظیمي چارواکو نن تر لاسه شو معلوماتو لمخه نن د غرمې 12 بجو په محل د پړچنا نغر اړخ ته تقریبا 15 کیلومتر لري د افغانستان سره په ګډه د خرلاچې په پوله یو ځانمرګ بریټ او شو کوم کې چې د ځای چارواکو په وینا یو د ملیشې ځوان او یو عام وګړی زخمی شول څوک چې د سمدستي درملنې لپاره پړچنا هسپتال ته منتقل کړل شول چرته چې ډاکټرانو د دوی حالت د خطرې نه بهر خودلې د خرلاچې په پوله د ملیشې مامورونو په وینا د ځان مرګ بریت کون کی عمر تقریبا 14 کال وو او هغه د افغانستان پکتیا ولایت نه کورمه ته د داخله دوه حصه کوله خو دغه ته موجود د پولیس سرنکارانو د هغه مخاوني ول ځکه هغه ان د پولیس سر نږدې د یو امنیتی پوسټ په خوا کې ځان والو زولو د کومې لوجه چې د دوه کسانو ټپی کې دوه سره سم د امنیتی پوسټ یو دیوال او دغه ته موجود څلور گاډي هم په جزوی توګه اغیزمنه شول د پیخینه سم دستی پس کورم بلشی دغه واړه علاقه په خپل ورکه کې واخښته او ورسره د خرلاچی پوله هم پارځي توګه اوترله په دغه محل دغه تورغلی وزای خبريال عظمت علي زی په پوله خپل دستر ګولې د لحال دیو رادیو ته د موبایل فون د لیاري داسې بیان کړو
جی په پوله باندې سکیورټي هلکار انتهایی سکیورټي سخت کړی دی او گاڑی مال گاڑو نہ ولار ڈک ولار دی او دی خاطا ولار دی او زت کم قسم سکیورٹی اہلکار پر زے پر زے ولار دی او سو گدی لکی تن پر گدی او بل سے تا افغانستان کو مے لکما تا گورم تا حال تا افغانستان جنڈی لگی دی اور تا گاڑی ولار دی او پاکستان کو مے لکی دی دی کی گاڑی ولار دی او انتہائی زیادہ سکیورٹی سخت دے او دی لکی کی کو مارکیٹ نے دی اگر پول بند دی اگن علاوہ پولا تڑل شوی دے او دیر وقت نہ مطلب سکیورٹی فورسز پل چیکنگ کی شروع دی او اگن سیوا سکیورٹی
د تورخم پولی پشان د خرلاچې د لیارې هم د ورځې په کچه په لوی مقدار کې خوراکي مواد د امروزه استعمال شیان او نور پاکستانی تعمیراتي توکي افغانستان ته صادرولای شي او هم د غرنګ د افغانستان اړخ نه هم تازه میوه سبزیانی او کویله پاکستان ته راوړی شي خو د نن ورځې پیښې نه پس د بارډر تړلو سره دغه دوه اړخیزه تجارت په عارضي توګه ماتله شو زاید پولیټیکل انتظامی د چارواکو په وینا په نهم او لسم محرم د هیواد نورو برخو په شمول په کورم ایجنسی کې هم کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی وو او دغه دوه ورځې په محل هم د خرلاچی پوله ترلاسه شوی وو کوم چې پرون بیا پرانستای شو د چارواکو په وینا د ځارمرګ بریت کون کې ممکنه هدف د پولیس سره نږدې هم د خرلاچی په کلی کې یو ځای امام باړه و چرته چې ځای اوسیدونکو د محرم په لړ کې راجم کېد خو په پوله د ملیشې ځوانانو د حاضر د ماغې له وجې د غبرید ناکام کړی شو په خرلاچی پوله شوې د دغه پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په سر اخیشته او په دغه بریټ کې د ګڼ شمېر کسانو د وژنې هم داوا کړې د دغه ډلې یو بیان میډیا ته خور شو خپل بیان کې د بلوچستان سرخارو کټه کې هم شوې د دغه پیښې ذمہواری قبول کړې او ویلي چې دا دواړه پیښې د پاکستان ریاست په ضد د وسلواله مبارزې یو برخه ده کوم بچ دغه په وینا راتلونکي کې هم دوام لري ابراهيم شینواری وایس اف امریکا ډیو ریډیو
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په کال 2016 کې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول پېښو وروسته و فوزی عدالتونه جوړولو اختیار ورته ورکړل سوی دی او په دغه کې تر وسه پورې 115 ترهګرو ته سزا ورکړل سوی ده. په وروستیو کې د فوج مشر جنرال رایل شریف لس نورو د طالبانو وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده. نن د پېښور های کورټ د فوزی عدالت سره د مرګ سزا سوی جنگیالی معتبر خان سزا ځنډولې ده. تفصيلات راکې زمر د ډیو ریډیو خبريال امید الله د سیمه زخه.
د پېښور های کورټ د پوځي عدالت نه د مرګ سزا شوې جنگیالي متبر خان سزا په هغه ورځ ځنډولې په کوم ورځ چې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف لسو نورو جنگیالانو ته د فوجي عدالتونو لخوا اورول شوې د مرګ د سزاګانو پخلی کړی دی. متبر خان ته په 2 ستمبر کال 2018 دغه سزا د پوځي عدالت لخوا ورکړې شوې وه، خو د های کورټ د کسیزه بنچ د متبر خان د میرمنې په اپیل دغه سزا سندولې او د پوځي حکامو او د داخله چارو د وزارت نه د کیس ریکارډ غوښتې دي. د های کورټ بار اسوسییشن سیکرټری جنرال ایډوکیټ یوسف علی وایي
څنګه لیکونه پدې کې پاتې وي ځکه های کورټ پدې کې بس سٹے ورکړي، ادروایز که فرض کله کدا پاغه کرایټیریا باندې فلفل کیږي په کوم کې چې سپریم کورټ پر ډیسیژن ورکړی دی. ملټری کورټس سزا چې دا نو دی ان د قانون مطابق جایز ګرځولې ده، نو های کورټ چې دی نو مه به چې پدې ګراوند باندې سٹے ورکړي چې پدې کې خامخاس قانوني لیکونه ازبدي کیږي. د سیم نویت کې سونه چې دی د سیم نویت اپیلونه چې دی هغه په های کورټ کې پینډینګ دی، نور مر روان دي، دا ټول بکلب کیږي، ټول به وځي کیږي.
تیر ورځو کې د هیواد اعلی عدالت سپریم کورټ د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوي کسانو د کورونو د اپیلونو په فیصله کې دغه سزاګانې د قانون سره سمې بللې دي، خو د پېښور های کورټ کې د دې سزاګانو پر ضد ځینې اپیلونه لا اورېدنې ته پراته دي. وکیل اجاز محمد وایي اکثره های کورټ په داسې کیسونو کې د فوجداري ضابطې ته ګوري، نو ځکه ځینې فیصلې وځنډوي
چې د کریمینل کیس د فوجداري کیس خپل ضروریات خپل ریکوایرمنټس وي، چې آیا دې کې شهادت شته، دې کې دا چا لیدلې ده، نقشه موقع پکې شته ده، ریکوري شوې ده، نو د هغه کدې سزاګانو کې مونږ ګورو نو دا د فوجداري په هغه ریکوایرمنټس هغه ضروریات به دې مندي نه دي شوي، نو په دې وجه باندې سپیریئر کورټس های کورټ یا سپریم کورټ به دې باندې ځکه سٹے ورکوي او ځکه چې کم دې دغه سزاګانې کالدم کوي.
تر اوسه په هیواد کې د 2 کالو لپاره جوړ شوي 15 پوځي عدالتونو 115 جنگیالان سزا کړي دي چې پکې 101 ته د تیزندې او 100 ته د عمر بند سزا اورول شوې ده. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
کدر مون اوریدونکو تاسو د فوزی عدالت په حق لاره پور واوریدي، هم په دې حق لاسي په فوزی عدالتونو کې سمره واقع اختیار دی ورسره او کم هغه تر هغه دي چې تر واسه پوری ورته سزا ورکړل سوی ده، او د سیول کې چې هغه نومان سیولس پیژنې یا ډیر مشهور دي، هغه دا هغه تنانو نومان تر واسه په دې فرست کې نه دی راغلي. په دې حق لا زمر د ډیو ریډیو خبري نو شروان کلندر د ډیو ریډیو بل همکار رحمان بونیر سره پوښتل دي، تاسو ته وړاندې کوو.
څنګه چې په دغه رپورت کې موږ اوریدو دغه کسان چې په پاکستان کې ورته د پوځي عدالتونو لخوا سزاګانې ورکول کیږي، په دې کې داسې نوم نشته چې هغه د پاکستان په ولس کې مشهور وي یا پیژني. لکه مثال په توګه صوفي محمد، لکه مثال په توګه شاه دوران، لکه مثال په توګه مولوی فقیر محمد یا داسې نور. دا هغه خلک دي کوم چې دهشتګردۍ په الزام کې نیول شوی دي او ورته قید سزاګانې ورکول کیږي. خو پاکستان کې تپوس دا کیږي په عمومي کچه باندې چې د پاکستان دغه آئین یا قانون جوړې دروستو چې پوځي عدالتونو سزاګانې ورکوي، کم داسې مشهور تن ایا سزاوار شوی دی، کم داسې مشهور تن چې هغه په اولس کې مشهور سست دهشتګرد دی ورته سزا ورکړل شوې ده. یو مهم تپوس چې کړی دی د پاکستان خلکو، د پاکستان په ډان رسپانه کې یو اخبار کې خبر چاپ شوی او په دې کې لیکلو چې د پاکستان موسټ دهشتګرد تنظیمونه چې دي په دې کې تحریک طالبان پاکستان، په دې کې لشکر جنگوي، په دې کې تحریک جعفریا پاکستان، په دې کې صفای صحابه پاکستان، په دې کې جیش محمد او په دې کې دغه شان نور تنظیمونه دي. دا هغه تنظیمونه دي یا هغه کسان دي کوم چې د پاکستان د دې موجوده قانون جوړېدو وروسته نه خو دې کوم مشران نیول شوی دي، نه ورته د پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړل شوی دي او نه ورته پانسه ورول شوی دي. البته د پاکستان په خاور باندې مشهور دهشتګرد چې کوم جل شوی دي خصوصا په شمالي وزیرستان کې یا په نور قبایلي سیمو کې په جنوبي وزیرستان کې هغه د امریکای په ډرون بریدونه کې وجل شوې دي چې باقي طالبانو مهم مشران د القاعده مهم مشران او دغه شانتي د ترکستان مومنٹ او د نو چکم بهر ملکی تنظیمونه دي کم چې په دغه سیمه کې پټ دي دغه مشران شامل دي خو د پاکستان په برید کې یا د پاکستان د پوځیانو لخوا په نیول شو کسانو کې داسې کوم مشهور کس نشته چې دغه نوم خلک پیژني په پاکستان کې نوشروان کلندر صاحب
ها او بنل سه واقعي تاسو ډېر ښه سړی نو کړو خو دا د چې دا کم یو سلو پینزو تنانو اوس پورې چې کوم دی هغه تر پانسې سزاګان ورول شي ویری د دې نه وړاندې چې کوم عملیات شروع کړي د زربیازه په نوم باندې یا په نور قبایلي سیمو کې پاکستان حکومت به چیرې د زرګونو په تعداد کې چې کوم دی تر هغه ډېر لري بارانه هم دی او کورانه هم دی خو دا چې اوس په کم شکل کې څومره پانسیان ورکړي کیږي او پاغي باندې هم ناباوري سرګند کیږي په داسې حالاتو کې نړې به په سموت مې نه کیږي یا د نړې د پاکستان نه غوښتنې سره
نو شروان کلندر صاحب د دنیا په ټاپ یا دنیا په لسو لوی دهشتګرد تنظیمونو کې حقانی شبکه پاتم نمبر ده دا د سی این این د امریکای د ټلویزیون نتورک یو رپورت ده د دې شبکې مشر سراج الدین حقانی او نور حقانیان چې کوم دي امریکای دا د تیر لسو کال راځي د پاکستان ډیماند یا غوښتنه ده دا غوښتنه صرف د پاک امریکای او سیاستدان یو سینیټر نه کوي دا د امریکا په کانګرس کې کیږي دا د امریکا په وایټ هاوس کې کیږي دا د امریکا په نورو غټ طاقت په ایمان نه کیږي چې پاکستان له پکار د حقانی نتورک خلاف ګامونه واخلي تر څو پر چې دا ګامونه نه غسل شي پاکستان په کردار به شک کیږي پاکستان تل دا ویلی دي په جواب کې چې موږ خود دهشتګردي ختمو د دهشتګردي د لاس موږ ته ډیر سخت زیان رسېدلې دي د بیا بیا یادای چې موږ شپته زره خلک وجل شوی دي د بیا بیا یادای چې موږ فوجیان وجل شوی دي پولیس وجل شوی دي خلک وجل شوی دي خدا د امریکای ډیماند دی بل ډیماند یې دویم غوښتنه چې د پاکستان د مشهور کمدا په دنیا کې هغه د لشکری طیبه لشکری طیبه مشر چې کم دی حافظ سعید هغه په هندستان کې د 2008 ممبئی پتر هغره په تورونو باندې تورن شوی دی او هندستان وای چی په دراصل په هندستان کې دننه کم د شتګردی کیږي کم چې په پټان کوټ کې شوی و کم چې اوس پورستیو کې په کشمیر کې شوی و د دې په شامنې لشکری طیبه ده او لشکری طیبه مشر اکثر په خپل جلسو کې لکه پورستیو خپل جلسه کې نن زمنګ په هلیوی پروګرام کې په دې ډیټیل سره په تفصیل سره باس کیږي خو په خپل جلسه کې پورستیو کې یو ځل بیا ویل چې د هندستان ته ماته ورکول او هندستان کې دنه سرجیکل سټرایک کول به دنیا ته وخودل شي چې سرجیکل سټرایک څه ویل کیږي کله چې د هندستان لخوا سرجیکل سټرایک دا و پاکستان کو شوندل غي نو د پاکستان دوه مشهور ډیمانډز غوښتنې دي
یو لړ غونډه کې جواب به دا غواړم چې پاکستان به وړاندې کوي په افغانستان کې امن نه راغلي پاکستان افغانستان کې ناراضي خو نوې دریز د مخ ته راغلی لري چې په کشمیر کې امن نیو راغلی افغانستان کې امن نشي راتلی دا دریز به نړۍ سونه کانی کړی
امریکا افغانستان او نور گاونډیان دې تبدی خبر حیرانه کړی دي ځکه په دریز راغلی د افغانستان د سفارت سفیر چې پاکستان کې کم دی هغه په سخت دریز ویلې دي د مذمت اظهار کړی دي امریکای په پرون اخبارونو ریکل کړی چې امریکایان یا دا واشنگتن مشران په دې باندې حیران کړی دي تاسو په خپل ولید چې مشاهد حسین سید کله دا خبرو کړو نو بیا تاسو موږ همکارانو ته پوښتنه وکړل چې آیا د دې خبرې څه بنیاد دی دا خو تاسو داسې وایي چې امریکا بلیک میل کوي یعنی یروي یا هندستان بلیک میل کوي یا یروي یا خپل گاونډي افغانستان یعنی کشمیر مسله چې دا به قسم نه ونه تاسو بیا پامن کنه مطلب دا چې نیخ په نیغه دړکه یا تریټ ورکوي نو شروان کلندر سے دې په ځای چې هندستان امریکا یا گاونډي افغانستان قانې کړي وي په دې په ځای حیران کړي هم دي او خپه کړي هم دي همد باد کې هم دا غشن خبر نه راغلي
ډیره مننه
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسي قدم جدي
بس تر
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی د فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. اول در توړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
نن د پاکستان کلکېچن صبح بلوچستان کټه خار کې وسوالو د ملیشیا ځواکونو درې کسان وجلی دي او قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د شه مسلمانانو په جماعت باندې ځان وژن کې حمله ناکامه کړل شوې ده. یو ځای خبري الوای
پاکستان کې د انساني پښتورګو غیر قانوني تجارت ختمولو لپاره پارلیمان ته وړاندې شوی یو قانون په دغه کار کې ککړو ډاکټرانو باندې د 500 کروڑ روپو جرمانه او په ډاکټرۍ د ټول عمر بندي سفارش کوي. د پارلیمان غړي بابر نواز خان وایي پاکستان ته دغه ناولې کاروبار مرکز جوړ شوی.
جس هاسپټل مې کوئی پکړا گیا وو هاسپټل کار سرکار میں ضبط کیا جائے گا. اس کے مالکان پہ ڈاکٹروں پہ 5 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا جائے گا. جو ڈاکٹر ہے وہ فار ایور کے لیے بین کر دیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا شخصی یونیورسٹو کو مرکزی حکومت تور لگول دے چدوی تا د بہر ملکونو اعلی تعلیمی اداروں سرا پگڑ کار کولو اجازت نہ ورکوی.
دا نو سی لاور د پاره نشته دے دا نو سی کراچی اسلام آباد د پنداولی زما د پاره نو سی دا
اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې په یو ځانمرګي حمله کې د ملیشیا ځواکونو یو عسکر وجل شوی او یو عام تن جوبل شوی دی. یو ځای چارواکي ویلي چې اودنه هغه به خوشوا کله چې په پاک افغان پوله باندې د خرلاچی په گیټ د افغانستان د اړخ نه یو ځانمرګي تن د راننوتو کوشش وکړ او ملیشیا ځواکونو د هغه مخنیوله. امنیتی سرچینو ویلي په سیمه کې د غزان مرګي برید په یو داسې وخت شوی دی چې هم په دغه ځای کې د کرم ایجنسی اړخ ته د دریو کلو په امام باړو کې د محرم په اړه ماتمي جلوسونه روان وو او زیات امکان لیدل کېږي چې د ځان مرګي تن هدف دغه ماتمي جلوسونه. اخوا بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د ملیشې درې عسکر وجل شوي دي. دغه دواړو پیښو ذمواري جماعت الاحرار تندروډلې په غاړه اخیستې.
د پاکستان قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډې کې د بحث په وخت د پارلیمان غړو ویلي دي پاکستان دا وخت په نړۍ کې د پښتورګو غیر قانونا کاروبار کولو لوی مرکز جوړ شوی او د دې کار د سرنې لپاره د حکومت د سرنې قومي اداره نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس په دغه غیر قانونا کاروبار سرګې پټې کړې. د ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون ټلې د قومي اسمبلی غړي بابر نواز ویلي دي د موسره قانون د نشټوالي له وجه د پښتورګو کاروبار ډیر زیات شوی دی. خو اوس حکومت د یو داسې قانون راوستو فیصله کړې ده چې پکې به په دغه کې ککړ ډاکټرانو باندې 500 کروڑ روپو جرمانه او ور باندې به ټول عمر بندیز لګول کیږي.
د خیبر پختونخوا اته شخصي یونیورسيټو په مرکزی حکومت تور لګولې دی چې دوی ته د بهر ملکونو اعلی تعلیمي ادارو سره په ګډه کار کولو اجازه نه ورکوي. د شخصي یونیورسيټو وایي سنسلرانو په خبر کې یو خبري کانفرنس ته ویلي داخله وزارت د بهر ملکونو پروفیسورانو ته د دوی یونیورسيټو ته دراتک او همکارۍ اجازه نه ورکوي. دوی د هیواد اعلی تعلیم لپاره جوړ کمیشن باندې هم د امتیازي چلن تور لګولې دی او ویلي هایر اډیوکیشن کمیشن د تعلیمي معیار په فهرست یا رینکینګ کې د دوی یونیورسيټو ته مناسب نه ورکوي چې له وجې د دوی د تعلیمي فندونو یا مرستو د دوی تعلیمي فندونو یا مرستو د کمی سره مخ دي.
د شنبه په ورځ په سویزرلند کې د امریکا، روس او منځنی ختیځ د سفارت کارانو ترمنځ ملاقات نه کیږي او په شام کې د ډزبندۍ د هیلو ترڅنګ د شام د سارنې یو ډله وایي برای ټوله شپه تر سهاره د روس جنگي بیړې او د شام الوتکو په الیپو ښار اوایي بریدونه کړي دي. د شام سارنه کوونکي د بشري حقوقو ډله وایي سیمه کې په لسګونه وایي بریدونه ونشتي سوي خو تر وسه د سمرګ ژوبلې نیټې نه دی شمیرې نه دی راغلي او د موصل سیمه د داعش له قبضې څخه خلاصولو لپاره د عراقي ځواکونو لخوا د اخري عملی زوړاندې نږدې 2,500 عام خلک هڅه کوي چې سیمه پریږدي. خبر سره دا وره هم زیاته سوي چې پکې عام خلکو کې د داعش وسلوال هم وتشتیږي. امریکایي او عراقي چارواکي د عام خلکو لپاره د سارنې لاندې محفوظ لار باندې خبرې کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. او اوس په خبرونه کې وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنه، او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د تیرو دوو کالو راسی په دنیا کې د تیرو د نرخونو د راغورځېدو له سببه د تیلو پیدا کوونکي ملکونه په اقتصادي مشکلاتو کې گیر شوي دي، خو په دې ټولو ملکونو کې د ټولو نه زیات خراب اثر د دنیا د تیلو د لوی پیداواري ملک د سعودي عرب په معیشت او د سعودي عرب د خلکو په امروزه جون پریوته دی. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپل یو تازه ګڼه کې د تیلو د نرخونو د راغورځېدو له سببه د سعودي عرب خپل معیشت له یو نوي شکل ورکولو لپاره د کیدونکو کوششونو په حق له یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د تیلو د نرخونو پر راغورځېدو او په یمن کې د نه ودرېدونکي جنگ له سببه د سعودي عرب بجټ تار په تار شوی دی، او په سعودي عرب کې داسې مالی اړې غړې راپورته شوی دی چې د هغو له سببه سعودي عرب کې سرکاري اخراجاتو کې کټوتی شوی ده، تنخواګانې کمې کړې شوی دي، او د سرکاري ملازمانو مراعات ختم کړې شوی دي. د تیلو، اوبو او د بجلی په نرخونو کې د ورکیدونکو سرکاري رعایت بوج حکومت د خپلولو نه کوس کړی دی، او اوس دا سیزونه د سرکاري رعایت نه بغیر خلکو ته قیمتن ډیر ګران شوي دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې د سعودي عرب ځوان عمر نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان چې د سعودي عرب د معیشت د بیخ نه په نوو بنیادونو د ادرولو کومه منصوبه وړاندې کړې ده، دی په ټول سعودي عرب کې په خلکو زلزل راوستی دی، ځکه چې د سعودي عرب خلک خو د پیدایش نه د بیغمه او د نیازبین جون تیرولو عادت دي، او د جون د ټولو اخراجاتو بامبیړي د حکومت په سر وي. د جدید ایوان تجارت او د صنعت یو غړی لاما ال سلیمان د سعودي عرب د معیشت د اصلاح کولو دپاره د شهزاده محمد بن سلیمان په منصوبه خپله تبصره کې وایي، حکومت د اقتصادي اصلاحاتو په معامله ډیر تیز روان دی، هر کله چې د سعودي عرب خلک ډیر رستو پاتې دي. دی وایي جون او کار باپار نور د معمول پشان یوځای نشتلی. په ریاض کې د کینګ سعود یونیورسټۍ د پولیټیکل ساینس پروفیسر ابراهیم النحاس د سعودي معیشت د اصلاحاتو کولو دپاره د شهزاده محمد بن سلمان په منصوبه خپله تبصره کې ویلي دي چې د سعودي عرب خلک د ده کارونو ته په ځیر دي، که دی په خپله منصوبه کې کامیابیږي نو بیا خو دی د مستقبل باچا دی، او که ناکامه شو نو مستقبل یې هم تباه دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د ځمکې لاندې د نظر نه پناه د تیلو سمندر د سعودي عرب د معیشت په رګ رګ کې خور شوی دی. د سعودي عرب د تیلو د سرکاري کمپنۍ د آرامکو، د کیمیایي صنعت د سابق، او د سیمټو او د الومینیم د پیداواري صنعتونو د اربونو ډالرو ګټې وټې او منافع د تیلو له برکته دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې په تیرو ورځو کې الجزایر کې د تیلو د پیداوار او د برآمدي ملکونو د تنظیم د اوپیک په غونډه کې سعودي عرب عقوبت د تیلو د پیداوار کمولو ته غاړه کېښوده. دینه معلومیږي چې د سعودي عرب پالیسي سازانو ته دا وخت کمی ستونزې او مسلې پیخې دي. شهزاده محمد بن سلمان سخت کال د ملک د انتهایی اهمې اقتصادي کمپنۍ د سعودي آرامکو د یوې وړې برخې د خرڅولو اعلان کړی دی چې دا نورو مدونو کې د سرمایه کارۍ د پاره پیسې ټکی ترلاسه کی. سعودي حکومت ناڅاپي تعمیراتي منصوبې هم ختم کړې دي، او ټیکداران یې د خپلو مزدورانو په وستو مجبوره کړې دي. هر کله چې تیر کال د سعودي عرب د بجټ خساره سل عرب ډالر وا. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې سعودي عرب کې د اوبو نرخونه ډیر زیات شوي دي، په دې خلکو په سوشل میډیا لوی غوغا شروع کړې ده. د خلکو د دې احتجاج په جواب کې د اوبو وزیر خلکو ته اوې که تاسو د اوبو بیلونه نشئ ورکولای نو ځان له خپل کویان وباسئ. په دې بیان حکومت د اوبو او د بجلی وزیر د خپلې کورسۍ نه لری کړی دی.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په پاکستان کې د انساني پښتورګو غیر قانوني تجارت ختمولو لپاره پارلیمان ته وړاندې شوی یو قانون چې پکې د دې سي کم کس یا کم ډاکټر په دې کې ککړ پاتې د هغه باندې به 500 کروڑ روپو جرمانه، او د دوی کم په ډاکټرۍ باندې به د ټول عمر لپاره د بندیز سفارښونه سوي دي. په دې اکله تفصیلات راکوي پیرولت شاه په ریپورت کې.
تیر ورځ د قواعدو قائمه کمیټې غونډه کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي د انساني ګردو د پیوندکارې معاملې راپورته کړې ده او د بشري حقوقو حکومتي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس باندې په دې معاملې کې د بیغوري تور لګولې دي. کمیټې تخپل وینا کې بابر نواز خان ویلي چې پاکستان دا وخت د انساني ګردو د اغستلو او خرڅولو د کاروبار په حق لوی لوی مرکز جوړ شوی دی او د نړۍ د هر ګوټ نه خلک دلته کې راځي او په اسانتیا سره د ګردو پیوندکاري کوي. ڈیو ریڈیو سره خبرو کې بابر نواز وایي چې پاکستان کې د موثر قانون د نشوالي د وجه د غیر قانوني کاروبار ډیر وده مونته ده، خو اوس حکومت د دې د مخنیوي لپاره یو قانوني مسودې باندې کار شروع کړی دی چې تر مخه به په دغه جرم باندې تورن مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکول یقیني جوړول شي.
جس هاسپټل میں یہ کرتا کوئی پکڑا گیا وہ ہاسپٹل کار سرکار میں ضبط کیا جائے گا، اس کے مالکان پہ ڈاکٹروں پہ 5 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا جائے گا اور انشاءاللہ جو ڈاکٹر ہے وہ فار ایور کے لیے بین کر دیا جائے گا اور اس کے خلاف اشتہارات دیے جائیں گے تاکہ آئندہ وہ پریکٹس نہ کر سکے.
د مجوزه قانون د لاند انساني ګردو غیر قانوني پیوندکاري کاروبار کې ککړ اسپیټالونو او ډاکټرانو باندې تر 500 کروڑ روپو جرمانه او د ټول عمر لپاره پېښورنه فرایزونه منه کولو تجویز شامل دي. نو مولي زیاته کړه چې د ملک مستند ډاکټرانو د دوی پړوان داسې ثبوتونه پیش کړي دي چې څنګه د بهر ملک نه خلک راځي او بیا پاکستان کې بغیر قانوني طریقې سره د ګردو پیوندکاري کوي او په دې کې بیا ناروا ظلم دا هم دي چې پاکستان کې کم خلک خپل ګردي خرڅوي نو دغه کاروبار کې ککړ ڈاکٹران اور دلالان د دوی د مجبورونه ډیره ناجایز فایده اخلي.
اور جب وہ اپنے ملک میں گیا تو وہاں کی میڈیا نے اور وہاں کی این جی اوز نے اس کو بڑے آڑو ہاتھ لیا. آڑے ہاتھوں لینے کی وجہ سے اس کا جواب جو آیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی میرے لیے ایک بہت بڑی گالی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ اس لڑکی کو میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو یہ پیسے دیے ہیں اور 6 مہینے تک اب وہ زندہ رہ سکے گی ورنہ وہ ابھی مر جاتی.
دے وای چې په روستو کې هم دغه شان د یورپی هیواد یو تن پاکستان کې د ګردې پیوندکاری کړی وه او هغه پاکستانی جینۍ ته د شکر کول پکار دي چا چې دته ګرده ورکړې ده، ځکه چې د دې په بدل کې چې د جینۍ ته کمې پیسې ورکړې شوي دي نو د هغې د وجه دا نوره سموده ژوندی پاتې کیدلی شي. د قومي اسمبلی غړي زیاته کړه چې پاکستان کې د ګردو غیر قانوني کاروبار باقاعده په یو منظم شکل دوام لري او د انټرنیټ د لارې د انساني ګردو د اخیستلو او خرڅولو باقاعده اشتهارات چلولی شي. سرګند دی وی چې د ترانسپلانټیشن اف هیومن ارګنز اینڈ ټیشو اکټ کال 2010 ملکی قانون د لاندې پاکستان کې د انساني ګردو په کاروبار پابندی ده او په روستو کې د پاکستان سترې محکمې هم مرکزی او صوبایي حکومتونو تر انساني اعضا غیر قانوني کاروبار کې ککړ عناصر په ضد د سخت کاروایي کولو هدایت کړې دي. پاکستان کې د انساني اعضا د کاروبار تر ټولو لوی سبب غربت ګرځول کیږي او داسې هم په لیدو کې راغلي دي چې د یو غونډ کلی د هر یو کور هر یو تن د خپل بیوسۍ غربت د وجه خپل ګورده خرڅه کړي ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نانی خپنی غبان دی اوری. دا پاکستان پنجاب صوبی قصور خار کې پولیسو د جماعت یو امام او د هغه شاگرد د قرآن زړو نسخو سوزولو په سر باندې نیولی دی او هغه یې د اسلام د سپکاوی په تورونو کې گرفتار کړی دی چې په دې باندې اف آی آر هم درج کړل شوی دی او دغه پیخه د کورټ را د کشن په سیمه کې رامنځته شوې ده. په پاکستان کې سلونکي وایي چې ځنې خلک د خپلو شخصي دښمنو لپاره هم د مذهب د سپکاوي قانون استعمالوي او په دغه قانون لاندې یو شمیر خلک هغه د عدالتونو نه بهر خلکو وجلی هم دي. رپورٹ پہ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنگزیب خان را کوي.
رپورټونو تر مخه مقدمه درج کوونکی تن تور لګولې دی چې دی یو هلک کتلې وو د قرآن پاڼې یې سوځولې او کله ترې یې تپوس وکړو نو هلک دا دریځ خپل کړو چې د قرآن ضعیف پاڼې د بے حرمتۍ نه بچ کولو دپاره سوځوي او بیا به یې ځمکه کې خښوي. خپل دریځ حمایت دپاره د هلک د جومات ملا هم راوغوښتو او ملا هم د هلک دیګام تایید وکړو. وروستو مقدمه درج کوونکي تن دا معامله یو خود ساخته پیر ته اوړې ده او د پیر په وینا یې د مولا او د دې شاګرد خلاف پولیسو د مذهب سپکاوي مقدمه درج کړې ده. پاکستان کې زیاتره د مذهب سپکاوي تور په اقلیتونو او خصوصي توګه عیسایانو باندې لګول کیږي او راپورټونه د دې مقصد هم ذاتی ګرې خی او تیر سمو ډیر هسې دغه شان تورونه اوس په مسلمانانو هم لګول شوې دي او دوی خلاف مقدمه درج شوې دي. ناکیدین وای د مذهب سپکاوي قانون دومره حساس جوړ شوې دی چې ور باندې څوک د تنقید یا اصلاحاتو خبرې جرأت نشي کولی. همدغه وجه ده چې خلک یې بیا د خپلو ذاتي ګټو یعنی زیاتره په جایدادونو قبضې یا بیا دښمنو په لړ کې استعمالوي. د بشري حقونو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې مشره نسرین جلیل وای څوک هم د قانون د ختمولو غوښتنه نه کوي خو غواړي چې په دې کې اصلاحات ضرور شي.
ماری کمیټي ممبرز اس بات سے متفق ہیں کہ بلاسفیمی لا ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ سیف گارڈ ضرور ہونے چاہیے تاکہ لوگ اس کو آپس کی دشمنی میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ضروری یہ بات ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ شخص جو کہ الزام لگاتا ہے اگر اس کا الزام غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ڈیٹر کیا جا سکے.
دوی وی دوی کمیٹے ٹول کھڑی پدے پر اتفاق لری چھ قانون دے موجود وی خو پکې اصلاحات وشي او څوک دا قانون د ذاتی ګټو لپاره استعمال نه کړي او څوک چې غلط تور لګوي باید چې ورته سزا مله وشي. د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی یو عیسائی زنانه آسیا بیبی مقدمه نه تیر ورځ د ستر محکمې یو قاضي هم ځان بیل کړی وو. د آسیا بیبی سره ملاقات کولو لوجې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ ممتاز قادری لخوا کال 2011 وژل شوی وو. وروستو ممتاز قادری د جرم لوجې ته زندې کړی شوی وو. د مذهب سپکاوي قانون کې پخوانی پوځي امیر ضیاء الحق کال 1908 ترمیم کړی وو او یو غیر دولتي ادارې رپورټ تر مخه د ترمیم نه مخکې یوازې 1 کیسونه رجسټرډ شوی وو او ترمیم نه پس پکې 200% نه هم زیات اضافه شوی ده. تیر حکومت کې د پیپلز ګوند یو زنانه غړي شیری رحمان د قانون کې د ترمیم بیل پارلیمان ته وړاندې کړی وو او د دوی د ګام له وجې ورته سخت دریځ ډلو وژلو دړکې کړې وې. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ریور ریڈیو، اسلام آباد.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو وساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په خیبر پښتونخوا کې د اتو شخصي پوهنتونو وایس چانسلرانو یو خبری کانفرنس ته ویل دي چې مرکزی حکومت او داخله وزارت هغه پروفیسران کم تسیدوی د ملک سره د باندې ملکو ز بلنه ورکي سي د دوی په پوهنتون کې دوی سره همکاري وکړي او غوي ته د راتګ اجازه زانه ور ملاوجی. تفصیلات راکی حمید الله په ریپورت کې.
د پیښور د شخصي پوهنتون یو سازمان په شریک مطبوعاتي کانفرنس کې ګیله کړې ده چې اکثره د دوی لخوا راغوښتل شوي بهرني پروفیسورانو او زده کړې ورکوونکو ته مرکزی حکومت اجازه نه ورکوي چې پیښور ته راشي او د دې سره د دې پوهنتونونو د زده کړې په معیار فرق پریوزي. پروفیسر شاهجهان د یو شخصي پوهنتون اکرا انټرنیشنل یونیورسيټي وایس چانسلر دی او وایي
بارانی کسان چې موږ راولو کوریا نه مې تھائیلینڈ نه دا چې نور ځایونو کې غي چې مای سره خبرې کړې چې تاسو راشي زمونږ د ټیچرانو سره لګ ملاو شي زمونږ ریسټورنټانو سره خپل ایکسپرتیز دا کوي نو غړي خوشاله شي تیار شي چې خبره اسلام آباد ته راشي نو الته کې بیا وی وای چې را نه دا خو کې پی کې ته بجی نو دلته به نو ابجیکشن سرټیفیکیټ پکارې نو نو ابجیکشن سرټیفیکیټ به وزارت داخله ورکې نو هغه عجزان ځان سره حیران شي چې را دا موږ سره د نو سی لا اور د پاره نشته دی دا نو سی کراچۍ اسلام آباد د پنداولې زما د پاره نو سی دا
د سیکاز وایس چانسلر پروفیسر ریاض خټک وویل د فندونو د کمی او د اعلی تعلیم د کمیشن یعنی ایچ ای سی د ناسم رویې اثر د پوهنتونونو پر رینکینګ هم پریوزی
د نست وګورا او د استا په خبر سرکاري پبلک سیکټر یونیورسيټي وګورا اګریکلچر یونیورسيټي وګورا او د فیصل آباد وګورا کوم ځای ته ورسېږي مونږه سره د موجود وسایل لګیو په آل پاکستان لیول باندې پر رینکینګ کې پورا پورا مقابله کوو.
په پیښور کې اته شخصي پوهنتونونه دي چې پکې د صوبې تر 15,000 پورې محصلین زده کړې کوي. د اته پوهنتونونو د سازمان په راتلونکو دوه میاشتو کې د لوبو، د روزګار، د میلو او نورو غونډو تابعیا په شریکه کړې ده. حمید الله وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پیښور.
قدرمن اوریدونکو، د موصل سیمه د داعش له قبضې څخه خلاصولو لپاره د عراقي ځواکونو لخوا د اخري عملې وړاندې نږدې 2,000 عام خلک هڅه کوي چې دغه سیمه پریږدي، خو ورسره دا ویره هم څرګندول کیږي چې په دغه خلکو کې کم عام خلک سدي د غزې پریږدي پکې کېدای سي د داعش وسلوال هم وتشتيږي. هم په دې حق له امریکایي او د عراق چارواکي د عام خلکو لپاره د نیلاندې محفوظ لارو باندې خبري اترې کوي. تفصيلات راکئ زموږ همکار مجاهد جواد په ریپورت کې.
مرستندوی ادارو ویر سرګند کړی د چیلې عراق څخه د موصل د نیولو جګړه به ملکی وګړو ته یو ناورین یا بحران رامنځته کړي. له موصل څخه د 2,500 زیات ملکی وګړي په داسې حال کې له خپل کورونو څخه تښتیدل دي چې عراقي ځواکونو له داعش څخه د دغه خار د بیرته نیولو په موخه د یو ستر برید لپاره چمتو کیږي. که څه هم د متحده ایالاتو او د عراقي چارواکو ترمنځ په خبرو اترو کې په دې خبرې ټینګار شوی چې له موصل څخه د وتونکو ملکی وګړو لپاره د خوندي لارې برابر شي، خو مرستندوی ډلې وایي دوی لږ داسې څه ویني چې عراق دې دغه مسالې په اړه کافي څه کړي وي. مرستندوی ډلې وایي عراقي پوځ حتی هڅه کوي موصل داسې کلا بند کړي چې له دغه خار څخه نه داعش او نه هم ملکی وګړي د وتلو چانس ولري. د بشر د حقونو د څار په ډله کې د عراق یوې وتلې څېړونکې بلقیس ولی امریکا غږ ته وویل هغه څه چې موږ اوس اورو ښیي چې د عملیاتو بڼه په بشپړه توګه بدله شوې ده، ځکه عراقي پوځ وایي د عملیاتو پر مهال به ملکي وګړو ته هم له خار څخه د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. هغې زیاته کړه پوځ د موصل په اوسیدونکو غږ کړی چې په کورونو دې سپین بیرغونه ولګوي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ناروې شورا یا ان ار سی چې دا مهال له 8,000 هغو کسانو سره مرسته کوي چې د موصل او شاوخوا نورو سیمو څخه تښتیدلي او دا مهال د دیباګه د کډوالو په پنغالي کې دیره دي. د دې ادارې مشر والف ګینګ ګریسمن وویل له موصل څخه هیڅ داسې کومه خوندي لاره نشته چې پرې ملکي وګړي له دغه خار څخه ووځي. د ویره څرګنده کړه چې په دغه خار کې به د جګړې له پیلېدو سره په زرګونو ملکي وګړي مجبوره شي چې له خپلو کورونو څخه وتښتي، خو له خار څخه د تیښتې هیڅ کومه خوندي لاره نشته، نو کېدای شي ټول د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې په ډګر کې بند پاتې شي. ګریسمن دا هم وویل چې د ملکیانو لخوا په خپلو کورونو د سپینو بیرغونو لګول هم له خلکو سره مرسته نشي کولای، ځکه ورته کار د عراق په فلوجه ښار کې هم شوی و، خو د داعش کسان د ځان د خوندیتوب لپاره د خلکو کورونو ته ننوتي و. ملګری ملتونه اټکل کوي چې دا مهال په موصل کې 1.5 میلیون ملکي وګړي ژوند کوي او اندېښنه څرګندوي چې د جګړې له پیلېدو سره به ښایي تر 2,00,000 کسانو پورې مجبور شي چې له خپلو کورونو څخه وتښتي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي تر دې مهاله یې له موصل څخه د بې ځایه شویو کسانو لپاره شپږ د کډوالو داسې کمپونه جوړ کړي دي چې د 500,000 کسانو لپاره کفایت کوي. ملګري ملتونه وایي تمه لري د کډوالو د سیلاب د کابو کولو لپاره به په جولای میاشت کې له غوښتل شویو 280 میلیونو ډالرو څخه یوازې نیمایي ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې له اټکل څخه د ډیرو کسانو د بې ځایه کېدو ویره موجوده ده.
دا د وایس اف امریکا اډی بریډیو دی. د امریکې د صدارتي انتخاباتو لپاره دا وخت د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ خپل کمپاینونه چلبي، خو ډانلډ ټرمپ دا وخت د یو شمیر مشکلاتو سره په داسې حال مخ دی چې د نوموړي پر ضد یو شمیر ښځې میدان ته راوتلي دي او وایي چې په تیرو وختونو کې د دوی سره جنسي زور زیاتی کړی دي. د امریکې لومړی میرمن میشل اوباما هم د ښځو په اړه د ډانلډ ټرمپ ویناګانو باندې سخت مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي د ډانلډ ټرمپ دغه بدې خبرې د صدارتي انتخاباتو په وخت په اسانه نشي رد کېدی. رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
This was not just a lewd conversation. This wasn't just locker room banter.
میشیل اوباما تیر ورځ په خپلو خبرو کې ویلي چې د یو صدارتي کاندید لخوا د خزو او د هغوی د بدنونو په اړه خبرې ډېرې یراونکې، خفقونکې او د ظلم ډکې دي. نوموړی په دغه موکا چې په نیو هیمپشیر کې د هیلری کلینټن لپاره د کمپین په وخت وینا کوله، پکې د ډونالډ ټرمپ نوم وانغستلو. خو د هغه سلور خزو په بیانولو کې واضح وه چا چې په ټرمپ تازه تورونه لګولي، چې ورلې ګوتې اوړلي او په زور یې خکل کړي دي.
The disrespect of our ambitions and intellect, the belief that
میشیل اوباما په دغه موکو ویل چې دا یو عام خبره نه ده او نه دا سیاست دی، بلکې د شرم ډکی خبرې دي چې د برداشت نه بهر دي، او دا چې یو تن هم د حق نه لري چې وي خزه سره د غرنګ سلوک وکړي. آیا که هغه تن یا سړی د ډیموکرات، ریپابلیکن یا آزاد ګوند سره تعلق لري؟ نو موږ زیاته کړی چې دا وخت دی چې دا د غرکم کارونو مخنیوی وشي. لومړی میرمن وویل چې نوموړی نه یوازې په دې خبره فکرمند ده چې یو زورور او اثر رسوخ لرونکي تن په ازاده او په کلو مټ د ښځو په حق له دغه رنګ خبرې کړي، او دا چې دغه سره ځوان هلکانو او جنکې څومره اغیزمند شوي. نوموړی ویلي چې ټوله نړۍ امریکا ته د ښځو د حقونو او تعلیم په لړ کې د یو رول ماډل په توګه ګوري. میشیل اوباما ویلي که چېرې موږ یو داسې صدر لرو څوک چې په روزانه توګه د ښځو بې حرمتي یا بې عزتي کوي، نو بیا به موږ څنګه په نړۍ کې اخلاقي واک پر ځای ساتلی شو؟ نو موږ دا هم پوښتل که چېرې داسې وي، نو بیا موږ څنګه د ازادۍ، انصاف او انساني وقار یو جاري مثال پاتې کېدی شو؟ د امریکا وتلي اخبار نیویارک ټایمز را په خبرو کې د سلور ښځو لخوا لګول شوی تور په ځواب کې ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه خبرې بې بنیاد دي. خو نیویارک ټایمز په خپل یو خبر کې وایي چې دغه ښځو ته د خپل غږ پورته کولو یو موقع ملو شوی. ټرمپ وایي چې دغه تورونه بې بنیاد او غلط دي، او زیاتوي چې دغه دعوی د ځان نه جوړې شوې دعوی دي او دروغ دي. نوموړی تیر ورځ په فلوریډا کې خپل مرستیالانو ته وویل چې دغه کارونه د چرې او چرته هم نه دي کړي، او هغه خلک چې په ده باندې تور لګوي هغوی ته معلومه ده چې دا دروغ دي. ترامپ وویل چې دغه داوو دروغ ثابتولو لپاره ورسره باوري ثبوتونه دي، او په مناسب وخت باندې به ولسته وړاندې کوي. په دغه موکا ترامپ دا هم وویل چې هیلری کلینټن او د هغې میړه بل کلینټن ته دا معلومه ده چې دغه کیسې دروغ دي. او هیلری کلینټن د دغه په ځواب کې ویلي چې خلکو له د میشیل اوباما تازه وینا اورېدل پکار دي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نوري خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.